دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیه سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم زه احمد شکیب دوستیم پاموکړی د دې محل خبرونه ته افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما نن په هیواد کې د ملکی تلفاتو په اړه خپل تازه راپور خپور کړی دی. په راپور کې لیکل شوی چې له طالبانو سره د بین الافغاني خبرو له پیلېدو وروسته ملکی تلفات زیات شوي دي او د دې کار ډیر مسؤلیت طالبانو ته ورګرځي. یوناما د یادو تلفاتو د شپږ څلوېښت سلنې مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو، اته سلنې مسؤلیت پر داعش ډلې او دوه ویشت سلنې مسؤلیت پر افغان سرتیرو وراچولی دی. یوناما وایي چې په 2000 کال کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 3015 تنه وژل شوي او 5015 کسان ټپیان شوي دي. یوناما وایي چې په دې مودې کې د هدفي بریدونو او ماینونو د چاودنو له امله ملکي تلفات 15% کې زیات شوي. راپور کې راغلي چې د سولې خبرو هم ونه توانېدي چې ملکي وګړو ته د زیان اوښتو کچه راټیټه کړي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو مذاکراتي ډلو تر اوږده ځنډ وروسته یو ځل بیا په قطر کې غونډه کړې ده. دواړو لوریو تیر ماښام په یوې ګډې اعلامیې کې لیکلي چې تازه مجلس د دواړو هیئتونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ښه فضا کې ترسره شو. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوی په دې اړه په خپل ټویټر پاڼې کې لیکلي چې غونډه کې د مذاکراتو پر دوام ټینګار شوی دی. د طالبانو ویان محمد نعیم هم ویلي چې تاکل شوی کاری گروپونو ته دنده وسپارل شو چې خپل غونډو ته دوام ورکړي. د سولې د بین الافغاني مذاکراتو دویم پړاو د 13 جنوري میاشتې پر 9 په دوحه کې پیل شو، خو وروسته د دواړو پلاو ترمنځ د کاري اجنډا پر سر د ځینو اختلافاتو له امله وځنډید. افغان چارواکو ویل چې د دوی مرکزان مذاکراتو ته چمتو دي، خو طالبان خبرو ته نه حاضرېږي. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د کورونا وایرس ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شو. نن په ار کې د یو لړ مراسم په ترڅ کې یوې خبریالې سرتیرو او یوې ډاکټرې ته واکسین ولګول شو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د مراسمو برخوال ته وویل چې په افغانستان کې د کورونا وایرس خطر شته او د وایرس نوې بڼه د خپرېدو په حال کې ده. ولسمشر په عادلانه ډول د واکسین پر ویشلو او تطبیقولو ټینګار کړی دی. د هند حکومت د روانې فبروري میاشتې په 10 له افغانستان سره د 15,000 واکسینونو مرسته وکړه. چارواکي وایي چې واکسین به 250,000 کسانو ته ولګول شي. په بهرنیو خبرونو کې نن د امریکا د سنا مجلس دوه کمیټې د جنوري په 6 د کانګرس پر ودانۍ د برید د څېړلو لپاره استعمایه غونډه جوړوي. د دغې غونډې اصلي تمرکز د برید په ورځ د امنیتي مامورینو او پولیسو پر کړنو دی. د کورنی امنیت او د حکومتي چارو د کمیټو په مجلس کې به د کانګرس د پولیسو د پخواني مشر او ځینو پخوانیو پوځیانو سربیره به د میټروپولیټن پولیسو د ادارې سرپرست برخه اخلي. سناتوري ایمی کلوبوشر د اسوسییټډ خبري اژانس ته ویلي چې د غونډې په ترڅ کې به له برید مخکې د امنیتي ادارو لخوا د معلوماتو پر شریکولو او د ملي ګارد د ځای په ځای کېدو پر څرنګوالي زیات بحث وشي. د جنوري د 6 نیټې برید په داسې یو وخت کې وشو چې د کانګرس غړو په ټاکنو کې د ولسمشر بایدن د ټاکونکي هیئت یا الیکټرل کالج رایو تصدیق کاو. په پیښه کې د کانګرس د یو پولیس په شمول 15 کسان ووژل شول. د دوو موترزینو له وژل کېدو وروسته د امریکا د خزانه داري وزارت د میانمار پر دوو نورو پوځي چارواکو بندیزونه لګولې دي. دغه اقدام د دوشنبه په ماښام اعلان شو. د خزانه داري وزارت د میانمار پر پاوځ غږ کړی چې منتخب ملکی حکومت بیرته ځای په ځای کړي، کنه نور بندیزونه به پرې ولګول شي. د روانې میاشتې په پایل کې د خزانه داري وزارت د میانمار د پاوځ پر لسو پخوانیو او اوسنیو چارواکو بندیزونه لګولې وو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل په میانمار کې د پاوځ کودتا او د سوله ییزو مظاهره کوونکو پر وړاندې تاوتریخوالی غندلی ده. د ګرجستان پولیسو د سه شنبې په ورځ د سیاسي اپوزیسیون پر دفتر برید کړی او د اپوزیسیون رهبري نیولی ده. چارواکي پر نیکا میل یا تور پورې کړی چې د په 2019 کال کې د حکومت ضد اعتراضونو په لړ کې عمومي تاوتریخوالي ته لمن وهلی، خو دغه سیاستوال وایي چې پر ده لګېدلي تورونه سیاسي انګیزه لري. په ګرجستان کې د امریکا سفارت د نیکاملیا د نیول کېدو له کبله خواشینی ښودلی او په یوې اعلامیې کې لیکلي چې ګرجستان د ولسواکۍ په لار کې شاتګ کړی دی. د اکتوبر په میاشت کې له پارلماني ټاکنو وروسته په ګرجستان کې یو لړ اعتراضونه پیل شوي او د اپوزیسیون مشران د درغلیو ادعا کوي، خو حاکم ګوند دغه ادعاګانې نه مني. د خبرونو پای
تاسو خبرونه د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای ووري. خو لومړی په دا رپورت ووري چې د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په 1999 کال کې د بیلابیلو ترهګریزو ډلو سره په جګړه کې 8000 ترهګر وژلي دي. دغه وزارت وایي چې په دغه کال کې د افغانستان د اوو ولایتونو او یو سلو درې ویشتو ولسوالیو د نیولو لپاره تهاجمي حملې سوي دي. نور حال زموږ د خبريالي لیمینی ازي په رپورت کې ووري.
د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي چې په 1999 کال کې د ترهګرو ډلو د تهاجمي حملو په ترڅ کې په 2012 او اوو ولایتونو تهاجمي حمله او د نیولو هڅې شوې دي. هغه ویل چې امنیتي ځواکونو له ترهګرو ډلو سره په جګړه کې دغه حمله ناکامه کړې دي، چې له امله په همدې کال کې 8000 د بیلابیلو ترهګریزو ډلو غړي وژل شوي، 10000 ټپیان شوي او په سرهاو نور نیول شوي دي.
کله چې موږ طالبان ویو د ټول نور توریستي کوم ګروپونه چې په افغانستان کې دي، القاعده د داعش ته نور دي، یعنی دی وته زمينه مسایله کړي د هغه د چتر لاندې دي او فعالیتونه لري. نو په دې خاطر باندې زنه غواړم چې د ټول نمونه تکرار یاد کړم. دی وو جنگ ته شدت ورکړه، دی وو خشونت کم نه کړه. یو سلو دو دیر شوال سوالی و که دیو تهاجمی حمله و کلی پا دیتیر کال که شاقه و نیسی او امدارنگ و ولایتونه.
دفاع وزارت وایی چه پا 1999 کال که ولزر مینون خونسا کری چه امکانی و شل تر دیر زر افغانان و وجنی. خاقل شا محمود میخیل همدارنگ وویل چه ده سول پا خبراتورو که با پا امنیتی سرتی رو بانده هیز دول معامله تر سر نشی او دغه ځواکونه په خپل ځای پاتې شي. دفاع وزارت وایي چې دا مهالونه یې فساد عملیات افغان امنیتي ځواکونه تر سره کوي. نظامی کارپو جنرال یوسف امین زازی د ترهګری زړلو د تهاجمي حملو په اړه امریکا غږ ته وویل:
جګړیز فعالیت کې یو لوی ستونزه دا ده چې موږ سرحدات، یعنی موږ سرحدات ټول خلاص دي، دښمن حقبي جبه خلاص ده، دښمن کولای شي چې هم راشي عملیاتو کې او هم بیر تلار شي. اېن قطعات روسه ده نه دي توانې دلیلي چې دښمن حقبي برخه هغه بنده کې هغه پوتو دي شاوخوا یې باید محاصره کې.
د دفاع وزارت وایي چې په 1999 کال کې څه باندې 1300 تنه د ملي اردو لیکو کې شامل شوي چې 390 تنه ښځې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع به طرفه او ماسک راپوښنه خبري. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، په افغانستان کې د کورونا وایروس د واکسین د تطبیق لړۍ نن پیل شو. جمهور رئیس اشرف غنی د کورونا واکسین د لړۍ د پایل غونډې ته وویل حکومت د افغانستان د 40% نفوس لپاره د واکسین د برابرولو هڅه کوي. د عامه روغتیا وزارت وایي په لومړي سر کې به روغتیایي کارکوونکو، افغان امنیتي ځواکونو، منصوبینو او خبریالانو ته واکسین تطبیق شي. په دې باره کې اکرام شنواری له کابل راپورټ لري.
افغان حکومت د سیشمی په ورځ په افغانستان کې د کورونا وایرس د واکسین د تطبیق لړۍ پارک په یو غونډه کې پیل کړ. په دې غونډه کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی، لومړی میرمن پرولا غنی بیبی ګل، د جمهور رئیس مرستیالانو، د افغان حکومت لوړ پوړو چارواکو او په کابل کې د هند سفیر ګډون کړو.
امروز همه ملت افغانستان تبریک میگیم که مرحله اول واکسین کرونا با 500,000 دوز شروع میشه.
جمهوری غنی دی غونډه ته په وینا کې په افغانستان کې د کرونا وبا په وړاندې د روغتي کارکونکو د هلو ځل څخه مننه وکړه او ویل چې هغه روغتي کارکونکو چې د کرونا سره د مبارزې پر مهال پر دغه وبا مړ شوي د هغوی د یاد د ژوندي ساتلو لپاره به یو څه جوړ کړي.
تاسو ثابت کړه چې له خطر نه ډاریږئ، لکه چې امو خاص قوا خطر مقابل کې د توریستي خطرات مقابل کې تهدید تدریږي، تاسې د کرونا تهدید مقابل کې ودرېدی او زه د زلل کومینه مننه کوم.
جمهور رئیس غنی د هند له حکومت څخه هم افغانستان ته د کرونا وایرس د واکسین د برابرولو له امله مننه وکړه. ویل چې حکومت په دې کار کې چې د افغانستان د نفوس 30% وګړو ته د کرونا وایرس واکسین برابر کړي. جمهوریت غنی د کورونا او بعد خبرېدو په پیل کې په افغانستان کې د خوراکي توکو کمیدو ته په اشاره ویل چې د افغانو پټلوخه د کورونا او بسره د خېبو برزیل عمل دیوي خو دا وب کنټرول شو او د بلې خوا په هیواد کې اقتصادي بحران مخاوني ول شو. جمهوریت غنی ویل چې په افغانستان کې پر روان ژمي کې نیوي پیسه د خلکو سره چې د کورونا اغیزو عمل زپل شوی وو د خوراکي توکو مرسته شوی. د امریکا وزارت سرپرست ډاکټر وحید الله مجروح د کورونا واکسین د تطبیقولو د لړۍ د پیل غونډې ته ویل چې د ډیرو پرمختللو هیوادو پرتله په افغانستان کې د کورونا وبا ښه مدیریت شوی ده.
افغانستان په دې وتوانید چې یو تعداد زیات پرمختللي هیوادو په مقایسه د هغه امکانات محدودیت په چوکاټ کې کورونا په ډیر مؤثر او ممکن ډول مدیریت کړي. دا غت مشري لاندې د هغه ستراتیژیک رهبری تر چتر لاندې او د فعال ډیپلوماسي چې افغانستان دولت پر مخ وړي. نن بیا افغانستان د هغه یو محدود هیوادو نه دی چې د دې سره سره چې په دنیا کې پر واکسین باندې تر خواړه او صلاح نه هم رقابت زیات دی. نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوری ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونه دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
ونې تا په کابل کې د هند سفیر روزرینزرا ټنډن په خپل وینا کې افغانستان سره د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپل هیواد د نورې مرستې لپاره هم چمتووالی وښود. د سې شنبې په ورځ پارک کې د کورونا واکسین د تطبیقولو د لړۍ په پیل کې یوې افغان خبریالي په ګډون څو تنو روغتیایي کارکوونکو او د افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو ته کورونا واکسین د تطبیق شو. د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کورونا واکسین د تطبیق په لومړي پړاو کې به روغتیایي کارکوونکو د افغان امنیتي ځواکونو منصوبینو خبریالانو او هغو نو چې پر کورونا د اختکېدو خطر زیات دی د واکسین تطبیق شي. په افغانستان کې د تیر 2000 میلادي کال ته په وری په سړيشته ما د هرات په ولایت کې د کورونا لومړی مثبت پیښه ثبت شوې و چې جرد دغه هوا ټول ولایتونو ته سرایت وکړ. د امیر وخت وزارت رسمي شمیرې دی چې په شاوخوا یو لسنی مو میاشتو کې ټول 15000 شپږ سوه سلور شپېته افغانان د کورونا په ناروغۍ اخته شوي، 2000 سلور سوه شپږ دشتنه پر دغه ناروغۍ مړ شوي او 3100 سوه و شپېته تنه نور پر کورونا د څکه د روسي برت خشيوي اوس مال په افغانستان کې د کورونا او بعد دوهمه صفه لا روانه ده. خدا به روغتي وزارت وي په دغه هیواد کې پر کورونا د څکه سرعت کم شوي دي.
کورونا ایو ساري ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځانو ساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځئ، د توخی او پرنجی پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وزو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زه نو شاباش نان.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. په امریکا کې د کورونا وایروس له امله د مړو شمیر 1500 زورو ته ورسید، خو د واکسین جوړېدو او د ناروغو کسانو د شمیر کمیدو دا هیله پیدا کړې ده چې ورځنی ژوند به ډېر ژر عادي سي. په دې اړه نور معلومات له برېښنا عمر خیلی څخه واوري.
د بوربیو په نوم د ټکنالوژۍ یو شرکت چې په امریکا کې د ښوونځیو بیا پرانیستل څاري وایي چې 40% زده کوونکي په اونۍ کې 15 ورځې ښوونځیو ته د تګ او حضوري درسونو انتخاب لري.
علمي څېړنې ښیي چې د ښوونځیو بندېدل ماشومانو ته ډېر تاوان رسوي. اوس مهال په امریکا کې میلیونونه ماشومان چې هره ورځ ټولګي ته نه ځي په مجازي ډول زده کړې کوي.
کله چې دیموکرات جو بایدن په جنوري میاشت کې د ولسمشر په توګه لوړه وکړه، ژمنه یې وکړه چې تر اتم ټولګي پورې به د اپریل میاشتې تر پایه حضوري درسونه ته ولاړ شي. هغه اوس د کانګرس نه د 130 میلیارد ډالر غوښتنه کوي چې ښوونځي د بیا پرانیستلو لپاره چمتو کړي، ډېر ښوونکي وګماري او ټولګي د ویروس په وړاندې خوندي کړي. د خونکو ځینی اتحادی وایي چې د خونځو لپرانستلو مخکې خونګي باید واکسین شي او نور احتیاطي تدابیر ورته ونیول شي.
د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز وایي چې د خوندیتوب لپاره باید ځینی ګامونه پورته شي چې یوې خونکو ته د واکسین لګول دي. خو په ټولګیو کې د زده کوونکو لکشمیر کې نول د خونځو په بسونه کې ټولنیز واټن مراد کول، په تجهیزاتو سمبالول او معاینات هغه اضافي ګامونه دي چې باید ترسره شي.
ځینی قانون جوړونکي بیا استدلال کوي چې د خونځو د بیا پرانستلو لپاره له هغه اقتصادي مرستندوی بستې له پیسو نه استفاده وشي چې کانګرس یې په تصویب بوخت دی.
دا مفکوره چې واشنگتن باید له میلیارډونو ډالرو مرستونه تر سل میلیونه زیات د خونځو د بیا پرانستلو لپاره ورکړي او دا غوښتنه هم ونه کړي چې خونځي د پرانستل شي، دا د هغو ماشومانو سپکاوی دی چې غواړي بیرته خونځو ته ولاړ شي.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز د ویب پاڼې په وینا، نظافت او صفایي د کرونا وایروس د خپرېدو په مخنیوي کې ډیر مهم نقش لري. په دې سپارښتنو کې دا هم ویل شوی چې د خونځو ادارې باید د خونکو او د خونځو د کارکونکو سره په ګډه پریکړه وکړي چې د نظافت کوم اړخونه د خونکو او کوم د کارکونکو او پاکي او صفایي د عملي لخوا مدیریت کیږي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دا معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 2.89 او په 15 کارونو کې اف ام 0.5.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو د او تاسیس مجد خبرونه اوري. د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالیوان وایي چې واشنگتن له تهران سره د 15 برمته امریکایانو د خوشی کېدو په اړه خبرې پیل کړې دي. سالیوان وایي چې د دوه کسانو ستنول د جمهور رئیس بایدن لومړیتوب دی. د تازه انکشافاتو په لړ کې ایران د اټومي انرژي لنډیوالې ادارې سره نوې موافقه کړې او تهران له واشنگتن څخه غوښتي چې پر اټومي قرارداد له مذاکراتو مخکې دي بندیزونه ختم کړي. نورحال زموږ د همکار احمد شکیب دوست پر پوښتنه کوي.
د امریکا د ملي امنیت شورا سلاکار جک سالیوان د سی بی اس ټلویزیون سره د یوې مرکې په ترڅ کې ویلي چې له ایران څخه د برمته شویو امریکایانو خوندي ستنول د ولسمشر جو بایدن مهم لومړیتوب ده. سالیوان د ایران لخوا د دغو کسانو ساتل یو بشپړ سپکاوی بولي.
هو، موږ د دې مسلې په اړه له ایرانیانو سره اړیکې پیل کړې او دې کار ته به ادامه ورکوو. ایرانیانو ته به زموږ قوي پیغام داوي چې موږ داسې یوه دوامداره مسأله نشو منلی چې له مخې یې په ناعادلانه او غیر قانوني توګه د امریکایانو ساتلو ته دوام ورکړل شي.
ایران د 15 امریکایانو په شمول ګڼ شمېر دوه تابعیته کسان د جاسوسۍ په تور په بند کې ساتلې دي. د برمته کسانو د خوشی کېدو په اړه روانو بحثونو سره سره سالیوان وایي چې د 2015 کال اټومي قرارداد ته د امریکا د بیرته ستنېدو په اړه له ایران سره خبرې نه دي شوې. ولسمشر بایدن د جمعې پر ورځ ویل چې امریکا د ایران د اټومي قرارداد بیا احیا کولو لپاره مذاکرات ته لیواله ده. د تازه انکشافاتو په لړ کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې دوی له ایران سره یو نوی موافقه کړې چې لمخې تر دریو میاشتو پورې د ایران د اټومي کارخانو د اړینو ارزونو بهیر دوام مومي.
په لومړي سر کې مونږ بیا تایید کړ چې ایران به له کوم محدودیت پرته د خوندیتوب د جامع هوکړې په لیکولو ته ادامه ورکړي، هغه څه چې دوی تر اوسه کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي امریکا غواړي د اټومي قرارداد په اړه مذاکرات بیرته پیل کړي نو لومړی د بایټ پر تهران بندیزونه ختم کړي.
ما گفتیم چگونه میتواند ایالات متحده
مونږ ویلی چې امریکا څنګه سمیلار ته د ستنې دوب خاطر خپل هیله پوره کولای شي. لومړی دوی باید اټومي قرارداد خپل ژمنتیا اعلان کړي، وروسته د عاجل اقدام وکړي. په دې معنا چې هغه دامونه باید لری کړای شي چې په هغه کې بندیزونه شامل دي.
په 2013 کال کې د امریکا پخوانی ولسمشر ډانلډ ترامپ لخوا د ایران د اټومي قرارداد لنه تصدیق کړي وروسته تهران ورو د غسنند له امریکا ول سرغړاونه پیل کړي ده. د غسنند د ایران لخوا د اټمی وسلو د جوړولو مخه نیسی، خو ایران وایي چې هیڅ کله د دغه ډول وسلو د جوړولو تکل نه درلود.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د ایران پارلمان د اټومي انرژي د نړیوال سازمان سره سوي موافقه غیر قانوني بلل ده، چې دغه سازمان ته اجازه ورکوي په ایران کې لن محل ارزونه وکړي. د دغه موافقه په اساس په ایران کې اټومي تاسیسات د درومیشتو لپاره په محدود توګه څارل کېده. ادوارد ایرانیان د قاهره څخه راپور شو استولې چې نظرانه یوسفزیه درته لولي.
د ایران پارلمان د اټومي انرژي د نړیوال سازمان سره شوی هغه تړون په شک کې چولې دی چې دغه سازمان ته اجازه ورکوي په ایران کې د اټومي تاسیساتو لړمحالي ارزونه وکړي او وایي چې د ولسمشر حسن روحاني حکومت د خپل قدرت ناوړه استعمال کړی دی. دا لا تر اوسه څرګندنه ده چې د ایران د پوهانو شورا چې د داړول مسایلو د پریکړو اصل قدرت لري به دغه تړون مات کړي او کنه. دیرکال د ایران پارلمان یو قانون تصویب کړو چې حکومت مجبوروي هغه الحاقی پروتوکول لغوه کړي چې د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته اجازه ورکوي په ایران کې هغه ځایونو کې هم لړمحاله ارزونه وکړي چې مشخص شوی ندی. د ایران د پارلمان رئیس محمد بکر کلیباف په خپل ټویټ کې د لړمحاله ارزونه د تړون په اړه ولیکل چې د اټومي انرژي د نړیوال سازمان د مشر رافائل ماریانو گراسی او د ایران د اټومي مشر علي اکبر صالحی ترمنځ شوی موافقه د پارلمان نه تصویب ته ضرورت لري او دا چې د غډول تړونونه نشي پلي کېدی. د اټومي انرژي د نړیوال سازمان مشر رافائل ماریانو گراسی په تهران کې خبریالانو ته وویل چې د لړمحاله ارزونې موافقه یو موقتی اقدام دی چې د اټومي ارزونې د رژیم د مکمل روانېدو د مخنیوي لپاره کړی دی. هغه وویل موږ تایید کړی دا چې ایران به پرته د کوم محدودیتونو نه هر اړخیز حفاظتي تړون پلي کول ته دوام ورکړي څنګه چې هغه په خوا کول. هغه وویل چې زه هیله لرم چې موږ به په یو بې ثبات نظام کې ثبات راولو چې نور سیاسي مشورو ته لاره هواره کړي او موږ یو داسې وضعیت ویننو چې په پټو سترګو کار وکړو. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده خبریالانو ته د دوشنبه په ورځ وویل چې دا موافقه د قانون خلاف نه ده. هغه وویل چې د دغه موافقه په اساس باندې به د اټومي انرژي نړیوال سازمان ته اجازه ورکړي شي چې په محدود توګه باندې لړمحاله ارزونه وکړي. هغه وویل چې دغه موافقه د ایران د پارلمان د اصولو مطابق ده. یادونه ورته د امریکا نوی حکومت وایي چې غواړي بیرته د 2015 اټومي تړون ته ورګرځي. دا تړون ایران نه پریږدي چې اټومي وسلې ولري او په بدل کې په دغه ملک اکثر نړیوال بندیزونه لري کیږي. د امریکا په خوانی ولسمشر ډونالد ترامپ په 2013 کال کې دغه تړون نه وتلی او په ایراني بندیزونه هم لګولی وو.
تا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه معلومات او به طرف معلومات تر لاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
دا هم د پولیو د واکسین د اهمیت په اړه کې رپورت. د فرار روغتي چارواکو د پولیو واکسین په وړاندې د ستونزو د لیر کولو په هدف لدینی عالمانو او قومي مشرانو سره غونډې پیل کړې دي. د فرار د عامه روغتي رئیس وایي په کلو او لوسوالی کې چې د امنیتی او نورو سیمایزو ستونزو لامل پولیو واکسین نه تطبیقیږي، دوی د اوسیدونکو په خاص ډول قومي مشرانو او دینی عالمانو سره جرګې پیل کړې ترڅو د سیمې د مخورو کسانو په مټ د پولیو واکسین په وړاندې شته ستونزې له مخې لیرې شي. په همدې حال کې د فرا اوسیدونکو او مدني فعالین هم د پولیو واکسین په وړاندې د ستونزو د هوارولو لپاره د قومي مخورو او مولا امامانو رول مهم بللی دی. نورحال د خوشحال زمان پر بوت کې وایي.
د فرار روغتیاي سیمایز چارواکي د پولیو واکسین پر وړاندې د ستونزو هوارولو په موخه د دینی عالمانو قومي مشرانو سره د نوبتي ناستو د پیل خبر ورکوي. د فرار د عام روغتیا مشر عبدالجبار شایق وایي دا چې د فرار په یو شمیر کلیو او ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونه نه پلي کیږي، نو دوی د دې ستونزې حلولو په موخه د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره
ناستې پیل کړې دي. موږ نظر په هدایت د وزارت محترم سیاتامي باندې موږ څو عمومي جلسات په سیاتامي کې د ولایت په کچه مو دایر کړې. چې هغه یو جلسه د جلسه د مولایان او مولای مامان او شعلماو په ارتباط با چې هغه خورا خوشبختانه درس و، او بل جلسه هم د متنفذین او هغه کسان چې ډېر ارتباط لري د د مخالفینو په ارتباط چې د واکسینو کولای شي خلاصې د هغوی سره مو هم جلسه دایر کړې.
د فرا مدني فعالین د عامې روغتیا چارواکو جرګې د دینی عالمانو او قومي مشرانو سره ګټورې بولي، ځکه په کلیو او ولسوالیو کې د جماعتونو ملایانو او قومي مشرانو غږ ډېر اورېدل کېږي. مدني فعال عبدالرحمن ژوندی وایي
چې د هغوی غږ ډېر ښه اورېدل کېږي او قبلېږي. دا په دې معنا چې ملایان، قومي مخاور، قومي مشران او ډاکټران او هغه څوک چې د واکسینو په اړه ډېر معلومات لري تر څو کورنۍ واوري، او زما په نظر دا به بهترینه لار وي.
د فرا اوسیدونکو بیا د دولت پر وسلوالو مخالفینو غږ کوي چې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په خوله د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو ته اجازه ورکړي تر څو ټول تر 15 کلونو شکته ماشومان د فلج پر وړاندې واکسین سي. د فرا اوسیدونکو نعمت الله پر اړوند روغتیاي چارواکو هم غږ کوي چې پولیو واکسین په سمه توګه تدبیر کړي.
دغه بخاطر ما میخوایم چې واکسین پولیو همشي دوام پیدا کنه. پس طالبان میخوایم چې بگذاره واکسین پولیو در سراسر ولایت فرا و کرنجات و رسپالیا همه جا واکسین پولیو نتیجه بدیه، و از دولت هم میخوایم که این واکسین پولیو برنامه بیشتر و بیشتر کنه.
با فرا کې د عام روغتیا چارواکو په داسې حال کې د مخورو کسانو سره ناستې پیل کړې چې یو ځل بیا په هغه سیمو کې د ماشومانو د فلج پیښې ثبت شوي چې په دې وروستیو کې هلته د ګوزڼ واکسین د امنیتي ننګونو له امله نه دی تطبیق شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د امریکا جغ آشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. یو شمېر خلک په دې باور دي چې په ټولنه کې د سواد د کچې لوړېدل، تحصیل او په مورنۍ ژبه د کتابونو لیکل او ورته راژباړل د مورنۍ ژبې په بقا او غني کولو کې ډېره مرسته کوي. په همدې هکله زموږ خبریال ابراهیم رحیمي د خوست د ولایت د یوه شاعر او یوې ښوونکي سره خبرې کړې دي.
شاوخوا اوه کاله کېږي چې د خوست اوسیدونکي قسمت الله همت شعر و شاعرۍ ته مخه کړې. تر دا مهاله یې څلور شعري ټولګې چاپ شوي او د ارواپوهنې په برخه کې یو ناچاپ شوی کتاب لري. ښاغلی همت د مورنۍ ژبې په بقا او بډاینه کې د پخوانیو نامتو شاعرانو او لیکوالانو تر څنګ د اوسني پیر شاعرانو او لیکوالانو فعالیتونه او هلې ځلې هم د پام وړ بولي.
او د شعر کې یو خوبي دا ده چې هیریږي نه، یو زر یادیږي بل ورکیږي نه. وسم کوم پر پښتو ژبه باندې، د پښتو ژبه پر تیر تاریخ باندې، د پښتو ژبه پیدا کیدنه باندې، پایل باندې خبرې کوو. موږ سره یوازې مستند اشعار دي، شعرونه دي چې له هغه طریقې موږ کوي چې پښتو ژبه را پیدا کوو. ولې دا وسم چې پښتو ژبه غختلې کیږي، بډای کیږي، زه خو ډېر دغه شعر او شاعرۍ برکت بولم.
قسمت الله همت له پښتنو لیکوالانو، شاعرانو او د فرهنګ ډګر له نورو غړیو غوښتنه لري چې پر نورو برخو سربیره پښتو ژبې ته د علمي کتابونو راژباړلو او لیکلو ته ډېره ترجیح ورکړي.
ډېره به زموږ مخه او هدف دغه چې پښتو ژبه له نورو مخکې بوزو او د بډاینې هغه پورته ورسو چې نړیوال زموږ ژبه په بشپړ ډول باندې ومني.
د مورنۍ ژبې د لا پیاوړي کولو لپاره یو شی چې تر ټولو مهم بلل کېږي هغه د سواد زده کړه ده. تر څو له دې لارې تعلیم حاصل شي، تحصیل حاصل شي او خپلې مورنۍ ژبې ته خدمت وکړې شي.
پر اوسه دا څه معنی لري چې د پردې ژبې لغتونه په دې کې سره کم دی؟ په دې کې نه دی. سوال شي باید د
میرمن وګمالودین د تیرو څلورو کالونو راهیسې په خوست کې د ولزغک په نوم په یو خصوصي ښوونځي کې د پښتو مضمون تدریسوي. اغلی لودین د مورنۍ ژبې د بډاینې لپاره د اړینه بولی چې زده کړې په خپله مورنۍ ژبه وشي او دا نسل په نسل دوام ومومي.
کله چې خدای دې جلخو انسانان پیدا کړل نو دوی په قومونه یعنی په نژادونه باندې ویشل تر څو چې د دې په منځ کې تطبیق یعنی فرق وشي دوی ته چې ورکړلې مورنۍ ژبې ورکړلې. مورنۍ ژبه چې دوی یعنی باید په هر قدم کې دغه ژبه باید ویلې شي، دې ته باید ډېر خدمت وشي، ډېر کتابونه پکې ولیکل شي. مورنۍ ژبه یعنی که موږ هر چېرته اوسو باید د مورنۍ ژبې یو کتاب هم ولرو چې هغه موږ تدریس کړو په دې لړۍ کې په دې بهیر کې.
د امریکا جا آشنا را دوخ کرونی دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.